در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
دیر مننه سوار صاحب، تاسو هم ستړي مشی. د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان تخنیکی چارې مختوړي، د هغه سلامونه هم ومنئ. په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام اوري، خو په لنډه خبري برخه کې به دا اوري چې د بشري حقونو د څار او د غراز د مدني ټولنو د بشري حقونو د ملاتړو څخه باندې سلو ډلو د امریکا غوښتي چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ کسان ژر تر ژره له دې هیواده راوباسي. دا وروسته راځي خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. ټاکل شوی نن د سپین بولدک لاره له اوږده ځنډ وروسته بیرته پرانستل شي. نیوزیلند د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه، او د کرکټ ملي لوبډله هند سره د سیالۍ لپاره په تمرینونو بوخته ده. بشپړ خبرونه. د سپین بولدک چمن دروازه نن سه شنبه د ترانزیت او د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل کیږي. د کندهار د سپین بولدک د کمیسارۍ مرستیال مولوي همایون همت تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته لنن اتو بجو پرانستل کیږي، او هر ورځ به اته ساعته پرانستی وي. د ښاغلي همت په وینا تر دې وروسته د سپین بولدک پر لاره سوداګریز موټر او عام خلک په عادي ډول تګ راتګ کولی شي، او هغه مسافر چې د افغانستان پاسپورت او د کندهار تذکره ولري ورته اجازه ورکول کیږي چې پر دې لاره ولاړ شي.
د موټر پاسپورت نه زیاده حکومت مونږ نه کندهار تذکره مینه، او د ټول افغانستان پاسپورت نه زمینه، او د ټول پاکستان شناختي کارت مینه.
د طالبانو حکومت شاوخوا یو میاشت مخکې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند له امله د سپین بولدک دروازه وتړله، چې له امله یې سوداګرو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. دا دروازه په دې وروستیو کې د یوې ورځې لپاره پرانستل شوه، خو وروسته د نامعلومو دلایلو له مخې بیرته بنده شوه. د نیوزیلند حکومت خپل یو ډیپلومات د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وګماره. د نیوزیلند بهرنی چارو وزیر ویان دی نانایا ماهوتا پرون وویل چې په متحده عربی اماراتو کې د نیوزیلند سفیر ماتیو هاوکینز د افغانستان لپاره د نیوزیلند ځانګړی استازی ګمارل شوی، او دا دنده د دې لپاره ورسپاري چې له افغانستانه د نیوزیلند او د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې د نیوزیلند ویزې لري. د نیوزیلند حکومت تر دې دمه 1200 افغانانو ته چې په افغانستان کې د نیوزیلندیز واکونو ملاتړ کړی، او همدارس د هغوی د کورنۍ غړو ته ویزې صادرې کړې دي. نیوزیلند په بامیانو کې د ولایتي بیا رغونې نسبتا کوچنی ټیم درلود. د افغانستان لپاره د نیوزیلند ټاکل شوی استازی هاوکینز تیره اونۍ په دوحه کې و چې له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال شلورا جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره پرون تمرینونه وکړل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه له هند سره په ابوظبي کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي تر دې دمه پریکړه نه ده شوې چې د پخواني کپتان او تکړه لوبغاړي اصغر افغان په ځای به څوک په لوبډله کې شامل کړی شي. اصغر افغان د یکشنبه په ورځ له نامیبیا سره له سیالۍ وروسته له ملي لوبډلې سره مخه وکړه. افغانستان تر اوسه پورې په تیرو دریو مسابقو کې دوه ګټلې یو یوای په لږ توپیر بایللې ده، خو د هند لوبډلې دوه سیالۍ کړي او دواړه یې په ډیر توپیر بایللې دي. ټاکل شوی ده چې افغانستان پر هند سربیره له نیوزیلند سره هم مخامخ شي. که افغان لوبډله له دې دواړو لوب سیالیو یوه هم وګټي، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي. د سعودي عربستان د تیلو شرکت په دریو میاشتو کې 1.5% ګټه کړې ده. د سعودي ارامکو شرکت وایي د سږ کال د دریم فصل په دریو میاشتو کې ناخالص عاید 1.5 میلیارد او 400 میلیون ډالر وو، حال دا چې د تیر کال په ورته موده کې 1.8 میلیارد وو. د دې راپور له خپرېدو سره هممهاله د ارامکو د ونډو ارزښت کابو 1% لوړ شو، او د دې کمپنۍ ارزښت تر 2 تریلیون ډالر واوښت. د سعودي عربستان دغه ستر شرکت د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په تیرو 2 کلونو کې ډیر تاوان کړی وو. او په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته په څه کم 2 کلونو کې
د دغه ویروس لکباله د مړو شو کسانو شمیر تر 15 میلیونه واوخت. کووید 19 په دې موده کې نه یوازې بې وزله هیوادونو ته سخت گزارونه ورکړل، بلکې پښتمنو هیوادو کې هم چې ښه روغتیایي سیستمونه لري ډیر کسان مړه کړي دي. د کورونا لکباله د مړینو نیمایي راپورونه امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا او برازیل ورکړي چې خلک یې شتمن یا د متوسط عاید خاوندان دي. یوازې په متحدو ایالتونو کې څه باندې 1,45,000 تنه په کورونا مړه شوي چې تر بل هر هیواد زیات دي. ورپسې هند، برازیل او روسیې تر ټولو ډېرې مړینې ثبت کړې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو .com. پر ویبپاڼې سربیره زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم خبرونه او راپورونه موندلی شئ، او دغه راز موږ پر ټویټر هم د ورځې خبرونه شته. د څه باندې 100 غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو په لسګونو زره افغانانو د چټک لیږدولو غوښتنه کړې چې زیانمنېدونکي بلل شوي دي. دغو سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په یوه لیک کې لیکلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره مخکې له دې چې ناوخته شي باید د هغو افغانانو لیږدولو ته لومړیتوب ورکړي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. په دغه لیک کې پر امریکا د غراز انتقاد شوی چې په کارونو کې یې له افغانستانه ایستل کېدونکو کسانو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. دا چې جزئیات څه دي له نوریاس نوري نه اورو.
یو 3 غیر دولتي ادارو او سازمانونو د هغو په لسګونو زره افغانانو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او خبرداری ورکړی چې ویل کېږي ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغو سازمانونو او ادارو چې په پراختیایي بشري سولې د پناهندګۍ، کډوالۍ او میشتېدو په چارو کې کار کوي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په استولي لیک ویلي چې ډېر دغه افغانان چې د پخواني حکومت په مختلفو قضا، مدني ټولنې، رسنیو او د بشري حقونو په برخو کې کار کاوه اوس ګواښل کېږي. په هغه ګډ لیک چې دغو سازمانونو استولی او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل خپور کړی، د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د زیانمنېدونکو افغانانو لیک ته لومړیتوب ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې دوی په خوندي ډول لیږدول کېږي. دغو سازمانونو د بایدن پر ادارې انتقاد هم کړی چې د دغو افغانانو د لیږدولو پروسه یې په جدیت مخته نه ده بیولې او هغې ته یې لومړیتوب نه دی ورکړی. په دوام کې د غرض ویل شوی چې مخکې له دې چې ناوخته شي باید د لیک پروسه چټکه شي. د نړیوالې پراختیا مؤسسو، بشرپالو ادارو او د کډوالو سازمانونو مشرانو د غرض ویلي چې که سپینه ماڼۍ دغه پروسه چټکه نه کړي نو هغه به د بهرنۍ پالیسۍ او د بشري حقونو د ژمنې په برخه کې د بایدن پر ادارې تور داغوي. دغو ادارو په استولي لیک د شپږو مهمو ټکو یادونه کړې. د بیلګې په توګه له متحدو ایالتونو غوښتل شوي چې د افغانانو لپاره د اسانتیا برابرولو لپاره یوه همغږي کوونکې ډله جوړه کړي، د هغو افغانانو لیږدولو ته زمینه برابره کړي چې له امریکا سره ارتباط لري یا خپل نږدې خپلوان په دې هیواد کې اوسي. د سفر سندونه، ډیپلوماتیک یاداشتونه او ملاتړ لیکونه دې له خطر سره مخامخ افغانانو سره شریک کړي. له امریکا دغه راز غوښتل شوی چې په مختلفو هیوادونو کې په خپلو پوځي اډو کې د امکانات او پرسنل زیات کړي ترڅو د اسنادو څېړنه په کم وخت کې ترسره شي. د 103 ادارو او سازمانونو مشران د بایدن له ادارې دا غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکایي جکپورو چارواکو تل پر دې خبرې تاکید کړی چې له خطر سره هیڅ یو افغان به په افغانستان کې پرې نه ږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تونی بلنکن دا ډول ژمنه د اګست په 10 کړې وه او ویلي وو چې د افغانانو د ایستلو بهیر ته به دوام ورکړي.
We worked intensely to evacuate and relocate.
موږ سخت کار کوو چې د هغو افغانانو د لیږد او ځای پر ځای کولو لپاره زمینه برابره کړو چې له موږ سره کار کړي او له خطر سره مخامخ دي. ډیر مو ایستلي خو یو شمېر نور تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. موږ له هغو سره د مرستې لپاره کار ته دوام ورکوو. زموږ ژمنه هیڅ ضرب العجل نه لري.
امریکا او متحدانو د اګست د میاشتې له 15 چې طالبانو کابل ونیو تر 10 پورې له 140,000 زیات امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او له خطر سره مخامخ افغانان د کابل نړیوال هوایي ډګر په پوځي الوتنو کې ویستل. خو ویل کېږي چې په لسګونو زره نور افغانان چې وایي ژوند له خطر سره مخامخ دی تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. دغو ادارو او سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته په استولي لیک کې دغه راز غوښتنه کړې چې د غیر دولتي ادارو او سازمانونو د جکپورو مشرانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د یوه ګډه غونډه جوړه کړي چې په نتیجه کې د هغو افغانانو وضعیت ته سمدستي رسیدګي وشي چې ژوند یې په خطر کې دی.
و موریدل چې د څباندې سلو غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو په لزګونو زرو افغانانو د رایستو غوښتنه کړې چې د دوی په ټکو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. دوی پر امریکا هم انتقاد کړی چې خپل چارې سمې نه دي ترسره کړي او د دې افغانانو د رایستلو چارو ته یې لومړیتوب نه دی ورکړی. د افغانستان د ځوانانو په خوانی معین او د چارو کتونکی کمال سادات مې په تیره خبرونه کې وپوښتل چې آیا رښتیا هم امریکا په دې برخه کې خپل مسولیت نه دی ادا کړی؟ هغه وایي
لومړی خو دا چې دغه مسولیت کاده شوی دی په بشپړ ډول نه دی، او دویمه دا چې ډېر په لسګونو زره نه بلکې له دې ډېر داسې کسان شته چې هغه نه یوازې امریکې ته بلکې نورو هیوادونو ته د تګ حق لري، لیکن داسې اړوند هیوادونو ونه کړل. هغه کم شمېر کسان چې هغوی په یوه نه په یوه طریقه رسیدګي وکړای شوه هغوی له هیواده ووتل، لیکن ډېر داسې کسان شته چې هغوی له مکملو اسنادو سره هغوی لسو کلونه زیات یا په دشل کاله دوی کار کړی دی، خو د چټکې پروسې دوی له دغې پروسې نه محروم کړه. دویمه خبره دا چې تقریبا په اونۍ کې په سلګونو کسان ما سره اړیکې نیسي، تماس نیسي، څوک مدني فعالان دي یا ځوان سیاست مداران دي یا هم دې اتو څلوېښتو نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی، هغې د دغې پروسې نه شکایت کوي او د دوی ژوند رښتیا هم چې په خطر کې دی.
وایي سادات صاحب دغه ځوانان چې په افغانستان کې باندې او غواړي چې لویدیځو هیوادونو ته یا هم نورو هیوادونو ته ولاړ شي، د دوی ستونزې څه دي؟ تاسو سره څه ډول مشکلات دوی شریکوي؟
لومړی خو دا چې له نړیوالو ځواکونو سره یې کار کړی دی او دوی ویره لري او خوندي نه دي. دویم دا چې د دوی هغه فعالیتونه چې د دوی په سوشل میډیا کې، په مدني، په اجتماعي رسنیو کې یا په مخامخ غونډو کې یا په اخبارونو، مجلو، په تلویزیونو کې راغلي دي، د خپل ټول هغه څه دي چې د دوی په هغه فعالیتونو باندې ګواهي ورکوي. د دې تر څنګ که دغه ځوانان لدین صاحب نورو هیوادونو ته، نه یوازې امریکا ته، نورو هیوادونو ته بیول کیږي، همدا اوس باید دوی مشکلاتو ته چې دیننه په افغانستان کې دی هغې ته رسیدګي وشي. دا ځوانان پیسې نه لري، دا ځوانان د پاسپورټ یا د نورو اسنادو جوړولو دپاره امکانات نه لري، د هغوی غربت دی، په کور کې د خوراک څخه څه نه لري. زموږ غوښتنه یوازې دا نه دی چې دوی دې له افغانستان نه وایستل شي، بلکې په افغانستان کې دننه اوس چې کوم له مشکلاتو سره مخامخ دي هغوی ته در رسیدګي وشي. ښاغلی لودین اجازه راکړئ چې دا خط یوازې جو بایدن ته هغوی ته نه، بلکې هغه تو څلوېښتو هیوادونو تر څنګ دی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته هم ولېږل شي چې هغوی په افغانستان کې مستقیما حضور
درلودی. دغسې غیر دولتي ارګانونه چې دي انتقاد کوي پر چارواکو باندې، خصوصا پر امریکا باندې، دغه راز بریتانیا باندې، اما چارواکي په ظاهره ځان سپین بولي. دوی وایي چې دوی خپل مسولیت ادا کړي، یو لک او څلورویشت زره افغانان راوویستل او نور هم چې دوی مستحق ګڼي له افغانستان راباسي.
اصلا کې هرکلی کوو چې هغه کسان چې دوی له افغانستان روبسل یو ښه اقدام و، لیکن بشپړ نه دی او په دې کې نیمګړتیاوي کوي، مکمل شوی نه دی. مونږ یې بشپړول، مکمل غواړو، او هغه نیمګړتیاوي چې اوس او مستحق کسان دي په یغیز نه دي اړوند هیوادونو ته ایستل شوي، هغه کسانو ته د رسیدګي وشي. دویمه خبره دا چې ځینې داسې کسان دي چې هغوی لیویر یا لیډار له چا سره تماس هم نشي نیولی، نو که په دې پروسه کې لا په افغانستان کې له واکمنو کسانو سره دلته د کوم متحدین، نړیوال متحدین چې وو، هغوی لکه څنګه چې افغانستان ته راغلل په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کوي، داسې دي اوس هم همدغه نټوه حساب سره کینی او دی وایي چې د دوی ملګري دوستان یا چې دوی سره یې کار کړی دی په هغې د سلام مشورې سره وکړي، لیکن هغسې څه چې باید وشي هغسې څه نه دي شوي.
د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین او د چارو کتونکی کمال سادات صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ 1290 صفو او د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې درته ویل، په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام اوري، خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو رسپانو کې خبرې شوې مقالې او تبصرې درته خبرې کوو.
وار اند دراگز د افغانستان په چارو کې د کارپو بارن روبن مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د حضور د ضعف او قوت ټکي راخستل شوی دی. لیکوال د افغانستان د سولې اوږدې پروسې، د جمهوریت سقوط او د اگست په 15مه د طالبانو د بیا راتک موضوع ته پام کړی. د مطلب په دوام کې لولای چې نن افغانستان په هماغه اندازه یو سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لري چې د اگست په 14مه یې درلود. په لیکنه کې دا هم راغلی چې طالبان خپله په افغانستان کې د یوې ډلې تسلط ناممکن بولي. لیکوال استدلال کوي که طالبان لا هم په داسې یو څه ټینګار کوي، اسلامي امارات به یې د تیرو نظامونو د برخلیک سره مخ وي. طالبانو خپل موقت حکومت د سپتمبر په 10مه د درویش نارینه وو غړو په حضور اعلان کړ. د طالبانو چارواکو ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی، خو ځینې په افغانستان کې د نن او بهر دا ډول څرګندونې نه مني. ځینې ګاونډي هیوادونه لکه تاجکستان، ایران او اروپایي اتحادیې غوښتي چې افغانستان کې د ټولو سیاسي جریانونو په ګډون پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. د نجونو د حقونو رعایت او ښځو ته د زده کړو د زمینې برابرول له طالبانو نورې عمده غوښتنې دي. په همدې تړاو د بشر حقونو څار خپرونې هم یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی له طالبانو تر طالبانو، د ښځو د حقونو په برخه کې امیدونه او ناهیلۍ. د بشر حقونو د څار بنسټ د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هی دربار ویلي، په افغانستان کې د هلکانو ښوونځي پرانستل شوي، خو ډېر شمېر نجونې نشي کولای ښوونځیو ته ولاړې شي. د لیکنې په دوام کې راغلي چې ډېری ښځې له خپلو دندو لرې کړل شوي دي. لیکواله وایي چې ښځې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزه کوي. دوی وغوښتل چې له طالبانو سره مذاکره وکړي، او کله چې د هغوی هڅې بریالۍ نه شوې نو په اعتراضونو یې لاس پورې کړ. طالبانو ویلي چې نجونې په ځینو ولایتونو کې لکه بلخ له شپږم ټولګي پورت هم ښوونځیو ته ځي. د هغوی ویاندویان وایي چې اوس پر داسې طرز العمل کار کوي چې په نورو ولایتونو کې هم ورته اقدام ترسره کړي. هغه نجونې چې له زده کړو محروم شوي دي وایي چې لا هم نه پوهیږي چې مشخصا دا طرز العمل کله بشپړ او پلی کیږي. له دغو نجونو یو شمېر یې ازادي راډیو ته ویلي چې د روښانه راتلونکي په اړه هیله مند نه دي. هی دربار ویلي چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو په وړاندې د تبعیض د منع کنوانسیون لاسلیک کړی. لیکوال له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو د فشار په راوستلو سره د افغان ښځو له حقونو دفاع وکړي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. مشهور شاعر عبدالرحیم مجذوب وفات شو. په دې خبرونه کې د شاعرۍ په اړه خبرې کوو او در وخت مجذوب د مرکې و برخه در اورو چې د هغه په ژوند برسره شوې ده.
شاعري چې کومه ده، د مینې، محبت او د خایست یو لور ده.
د اسطورو په اړه بحث لرو.
نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې د انسان تخیل ته راځي.
او د کابل د لوی تراژیدي پانی را اړو.
لیکوال دې بخل بلې نه سوی یو نمبر سوال دې دې درته بہت خوشاله سو دې ارواشاد حافظ صاحب کو چوستوي وو.
د خبرونه په لا فرهنګي خبرونو کبو.
شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجذوب وفات شو. مجذوب چې په 1915 کال کې د خیبر پختونخوا د مروتو په سیمه کې زیږیدلی وو، د روانې اونۍ د شنبې په ورځ له دې نړۍ سره مخه وکړه. ارواښاد مجذوب لومړنۍ زده کړې په خپله سیمه کې کړې وې او ورپسې یې د پېښور پوهنتون د حقوقو پوهنځی لوستی وو. ارواښاد مجذوب د پوهنتون له فراغت وروسته د وکالت دنده هم کړې وه. مجذوب شاعري، لیکنې او څېړنې وکړې، خو شاعری بچې د یې مشهور کړ. د مجذوب ډیر کتابونه هم چاپ شوي دي چې د کتابونو نمونه یې زیړ ګلونه، وینې او ژوي، لال او کوتی لال، د مینې تنده، د مجذوب کلیات، د نور مظهرونه او د مروتو کسرونه دي. پرونه خبرونه کې د ارواخات مجذوب د شاعرۍ په اړه د خبرو ترڅنګ د هغې مرکې یوه برخه هم دروو چې زموږ همکار د هغه په ژوند ورسره کړې ده. په هلمند کې بوست راډیو خپلې خپرونې بندې کړې. بوست راډیو چې په هلمند کې ډیر اوریدونکي درلودل، په 2001 کال یې خپرونې پیل او له 14 کلن فعالیت وروسته یې د طالبانو له واکمنېدو سره دروازې وتړل شوې. د بوست راډیو مسؤولان وایي د اقتصادي ستونزو له امله نور نشي کولی چې خپرونو ته دوام ورکړي، نو ځکه به له دې وروسته په هلمند کې د بوست راډیو خپرونې وانه اوریدل شي. بوست راډیو هر ورځ 18 ساعته خپرونې کولې او بیلابیل مطالب یې خپلو اوریدونکو ته وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر ملا خیر الله خیر خوا له رسنیو سره د همغږۍ ناسته وکړه. په دې ناسته کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیر الله خیر خوا ویلي چې د دوی پالیسي د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب او ساتنه ده. نوموړي همداراز ویلي چې رسنۍ باید د بې پرېتوب له اصولو او د هېواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره معلومات خپره کړي. په غونډه کې خبریالانو معلوماتو ته د اسانه لاسرسۍ په خاطر حکومتي ادارو ته د ویاندویانو د ورپېژندلو غوښتنه هم وکړه. طالبان په داسې حال کې له خبریالانو سره ناسته کوي او د همکارۍ ډاډ ورکوي چې د دوی له بیا واکمنېدو سره ډېر افغان خبریالان له هېواده وتلي او د ډېرو رسنیو کارونه په ټپه درېدلي دي.
تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی
تخروان شوه په مجذوب دی خاورې واړه ولې تخروان شوه په مجذوب دی خاورې واړه ولې ستا انتظار به تر قیامت کړه مشنا په قبر تیرونه د همدې بیت پر شاعر عبدالرحیم مجذوب خاورې واوخته. مجذوب خپل شاعری په رومانی رنگونو کې ونغړله او بیا یې د لوستونکو مخ ته کې خودله. مجذوب چې د انګلیسي، اردو او فارسی ادبیات لوستي وو ویلې لا انګلیسی ادبیاتو متاثر وو او په همدې خاطر یې له دې ژبې ډېر شعرونه هم پښتو ته ژباړلي وو. مجذوب به ویل چې د نورو ژبو له ادبیاتو متاثره شوی او د ژباړلو تر څنګ یې دا هڅه هم کړې چې خپلې خبرې په هغو شعري قالبونو کې وکړي. مجذوب غزلونه هم لیکلي دي خو نظمونه یې ډېر مشهور دي. دا مس پروین نظم چې وینرسې ته یې لیکلی یو مثالی نظم دی. د دې بیت په څو وروستیو بیتونو کې وایي: ہے توبہ د خایسته ول بیلتونا رب د ژغورا د کھڑا و ول کڑمونا مال دلای د دا مرگ د نژوند دون د په صلیب د ظالمانو شوا خوند د هغو ورځو دی ورځی تیر شوی مان نه دی هغه ورځی هیر شوی اوس د شپې چې کله سترګې کړم پټه هغه سترګې رات راشي پټه پټه راته وای چې خوب مکه و تیار شه هسپتال ته راځه ژر کوه بیمار شه هسپتال ته راځه ژر کوه بیمار شه. لارواخات عبدالرحیم مجذوب سره د ازادي راډیو د مشال څانګې همکار عمر دراز وزیر د هغه په ژوند مرکه کړې وه چې په دې مرکې کې ارواخات مجذوب د خپلو شعرونو او شعري تجربو په اړه مهمې خبرې کړې دي. د مرکې په پیل کې ارواخات مجذوب د خپلې شاعرۍ د پیل په اړه غږیږي.
Thank you.
لاوره درینه چې زوم کنه نو ما لیکل بزان سره کول پلار تم بډیر سخر بو ورغنه ولې چې دا ساز आवाज التا خلقو د سنندونو ربابزونو دغه کار والو د ان هغه سره
مطلب خلقو بد غاڼو
ها د غریب هغه کړهو کنه پلار مسلام سره بیا د تعلیم ترسه نه وساته نم لسم جمع چې پیش لمن مدرسه پیش وا نو هغه وجه باندې دا وشتل چې د سوې تاسو تعلیم ورکا نو زه بیا وانه ډېر په سبق باندې او تر به مان د کا په دې لیکلو د یاداشت پوښتنه کوله ماته اته لیک مو ولاو د هغه نه براته دبل کرینا ان دوانو کلا د دلته مور خواته هغه نه به ماستر راته سنسکریت په تشاو ها هغه فارسی چې کومه دا هغه نه ویلا دلته یو ملاو بل خوس کلی چې دا د کچکوټ نه نه لا کچکوټ هغه ته نیولاو پرشن به یې را شاو او کور کې بد اقبالیات په تر راول اقبال کتابونه باندې درا بار جبريل ضرب کریم دا ما سره یعنی دلته کور کې پراته وو او یاجبا جمعات کې ماتر یوسف علی خیال درا او سکندر نامه پورې دا شای
دا جمعات
کې ویلا
څومره جبی دي چې په غمه دي تاسو ته ابور اصل دي تاسو ته درځي صحیح
په پوهېږم کنه پوهېږم بلغه پښتو اردو او لږ پینتو پرشن باندې پوهېږم انګلیش هم دغه څه ده مطلب زه به هغه انګریزي شاعر نه ولیکم خو انګریز وال شاعر زه په هغه څه ترجمه کولی شم.
ولې مشاعري شروع کړه؟ اول داسې څه وجوهات وو؟
څه انهرنت اغوي سړي کې ماده وي او څه د ما مولي دلته دا هغه هم وو ولې چې دا ډېر لیټ ټایم چې زه وکینو بیا یو دوه ورونه ملاګان وو بیا سره به مرسلو خټکو بلاګان وو مشر ورور یې وهلی وو هغه کشر ورور او لاس یې په مات کړی وو بې سیشن جج مو راضینامه سره کوله دو بیا راضینامه نه وسله بیا به سره لاړو هغه ما موکل چې کوم ویخ به ډېر کافر شعرونه وویله داسې ډیپ شعرونه به وه ډوره اوچت شاعري به وه بیا ما ورته ویلي چې ته چېرته دا فارسي تازه کړې ده وی چې دلته غازی خیلو کوټ کې چې یو ملا وو او وی چې زه هغې سره طالب واغو نو شاید دا هغه سره و بل چې ما عمر چې ما چې هغه هغه وکړه که نه خیال وکړه بیا دا غمه ولي وو چې دا کوم نه ماته سبا کړه سوال یې غبره ته یو خو ما سوسایټي چې کوم وه شاعرانو سره به خامخا وه بل وجوهات چې دی د چې لو او بیوټي هغه دا لاس وی زه به دا وایم چې دا شاعري چې کومه ده دا د مینې محبت او د ښایست یو لور ده پیدا کړې سلې ده
مطلب تاسو دی چې مینا او خایست ضروری دی شاعری لپاره؟
بالکل ضروری.
مجذوب صاحب زیاتره شاعران خو شاعری قدرتی برخه هم غنی تاسو دا غی سره سمره اتفاق کوي
دا دا چې تن نیچر نه له قدرت نه ځان نه خلاصا ولای کته و دې کوي چې مطلب دا د تبا قدرت پتا حوی دا تم سکه چې یو قیدی ایثار کې لادا سے وکنه سپول کې میجه سنباله کې دا شای تنتو نه خلاص ده نه سه دې متعلق به څه وایي چې کوم قران دا او سنت دا موږ لپاره به داسې یو جینیس د خلې مفتار دا خبرې دي چې دا د ول جینیس ټول نه شو جینیس تا
په خبر پانتون کې چې کوم مخ تاسو وای نو ال تاسو کوم شاعران او ادیبانو سره ملاقاتونه وي
دا چې زه په پېښور کې ما نو کلندر ممند ادریس بچا حمزه صاحب مهدی صاحب ولی محمد طوفان دا دو ټولو سره بایوا د هغه کامل صاحب بلخانه چې ایوا غونډه کوله هفتهوار او هغه چې مې ورځ وای اتوار ورځ چې کوم ورځ به چوټي و په هغه ورځ به دا غونډه کېدله او زه به بیا عدالت راتلم او یو بل څوک ورسره لا به نه وو ګوشي به وو خو زه به په ټیک ټایم ورته رسېدنه او ما د تنقید یا شی شاعری کړو د عدالت زده کړی دي
مطلب تاسو ولسی ادبی جرګه خو نه یادوي
جرګه دا غاښه دا کنه د کامل سی ابراغره بلخانه او هغه کې تردا پورې چې کومینست ټایپ خلک هم و پچی افضل خان بنگش هغه هم ورته ورته دنه به مور کالج کې و هغه د زمي لیکوال تورنا جوړه کړو هغه هم ناس مشاعره و خو یافتہ وارم بکولا
تاسو چې کله بنو تراله دلته مولسی تنقیدی ټولنه جوړ کړه نو دا د هغه په خبر اولسی ادبی چې کوم ټولنه و دا غی تسلسل خو نو
یو هغه ضرور به هغه و هغه دا وکنه چې خو بنیاد هغه دایښه بل تا ته چې ما ته به کامل سی اب شاگرد تھا پہلا اس نہ پائے جیسے پتری شاگرد پاتا سنا ما اصلاح ہو دن دا کرے لا غن دا کرے کنا خو دا خبردار چ دا خط و خال دے پوئٹری چ کا خید و خال بولے دا دے سے پوئٹری لا دا ورڈز ارینجمنٹ چ کم دا ما دونا اروے دلائے دا اس کوشش دا کہوں کہ ز شاعری لکھ کنا کہ خے اگر ایسی بیا خے 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 پچرا دی کنا کہ شین اگر ایسی بیا شین تکرار ب پچرا در می کنا دیتا الیٹریشن وای انگریزی الیٹریشن نو ما کی انگریزی پو ایکی و کتلا کنا کالج پ ٹائم چھ نو ما ویلا چھ ار پکار دا چھ دا کلاسک دور دے انگریز اگر اسے ختم سا پشتو پوئٹری اس پکار دا چھ رومانٹک او کلندر صاحب دغا ویلا بلبا دغا ویلا چھ اس رومانٹسزم تھا آگو ور کول پچار دی نو ما بیا دی کتاب کے ہم دے آگو شاعران ذکر کرا دا ازن بیا آگے کلام ترجمے کر دی او ما دا مطلب ہو چھ آگا پشتو کے آگا سے مروالی دا رومانٹسزم مش پشتو تا والو
مجذوب صاحب انگریزی پوئٹری کے یا انگریزی چ کم شاعری دا پغی کے تاسو کم شاعران دے خوش
دا صدا گولڈن ٹریزر یو کتاب آغا چ تو وے نو آگے کے بدا سے شاعر نہ بو چے اب بائرن کھلی لکھ لیو دا سے شاعر نہ بو چے آغا با کٹس کھلی لکھ لیو باز شاعر نہ با چے کم دا دا وزورت یا براؤننگ سے لکھ لیو یا با شلے سے لکھ لیو شلے یو باغی پوٹو رشتہ خبر آتا تھا ماتا ماتا دے کھیسا دے شلے پوٹی کے کو مدا آگا دے رکھا سا وا اور بیا اور پسے میں دے ایس ٹی کالج والا سیمل ٹیلر کالج دو والا شاعری خوشا ہوا جی دا پیران ہوا دا غور یعنی ام میٹیریل ہوں دے شاعر بے پیدا کر کر نو شاعر بے پیدا کر کے پوٹی سے پشتو کے ما دے نہ دا تلی کلی دی دا تاکہ نہ دارو ماتی سیزم دا دے کتاب دا زر رومانٹسزم آئے نہرو صاحب لکھی کہ اگر ہسٹری آف ورلڈ نہرو انزتا تو خاتون سے ہر ایک کنٹری ہسٹری لکھ لے دا نو انگلینڈ ہسٹری اس لکھی کہ انگلینڈ کے پدادا اور باندھے ڈیر کچھ پوئٹس ول کہ یو کٹس وہ یو بائرن وہ یو غولا شلے وہ دا دریزل مشاعران چې کوم دی کنه دا ډېر هغه شاعر خو بایرن سسد زنه متفق کېده هغه چې کوم دا شلې شلې خو باغي وو اخو خان وو دا خراو کنه بنش کراو ولې چې اول اعتصیزم په کې شو ریکړو بیا چې کوم دا د چرچ د ملاګانو د پیرانو د هغه شاه خلاف پیل کړ چې کوم بدمره خلکو قدر کاوله
ستاسو چې کم نظم دی پاغې کې تاسو ډېر هیتونه متعارف کړی دي نو دا تاسو مطلب سوک فالو کړی دي په عالمی سطح باندې کا خپل شعوري تور باندې تاسو کړی
بی مورا کولا نو مورا دا فارسی چې ویلو کنه اردو چې ولله ما اوټ اف کوټ دا ویلو دا خو مطلب دا انگلیش پوئٹری کنه چې ما فالو کړی دی هغه ما خپل پوئٹری هغه شان ته اړولې ده یو طرز ته مې اړولې ده زنه ما ترجمه کړی دی هغه سره مې ترجمه لیکلې ده
مجذوب صاحب ډېر خلک وایي چې په موسیقي باندې هم تاسو ډېر مهارت لرئ مینه ور سره لرئ
نظم موسیقي انسټرومنت رغولا سره یو هم نسه رغولا خو راغونه دی پر هغه نه نه پوهه خو دا پېښور مجلسانو چې کوم ربائی یا کوم غزل یا سندر ویل دی دغه مورا واخړی دی کالبتون دغه ورته یې شي دی
کومه موسیقي دې زیاته خوخیږي
ډیر دواړه مې خوړه ک کلاسیک شاوی خو کلاس مې خو خوښه ده چې کلاسیک شاعری چې کلام چې وی دی ش پوئټس وی همیشه او ش غزل وی پچی یعنی تاسو دا شرابی مې شرابی هغه تا عزیز د څه کده عزیز کوال آگا دخلے دا نا دا خواہ غزل یا کلام دورا مزدار دا چی سرائے متاثر کی شرابی میں شرابی چی دگا شرابی نشا یا گا آئے سوفیزم وال شرابوں نے شاہی چی دا سوفیان یا خائی چی چش آیا خائی دوئی میڈیٹیشن دیا گا
تاسو شاعری کے تصوف سمرا مطلب
ما غوت شاعری کے اور ریل تصوف نستدا آسے ورز تصوف تا پچے زبانی دا ځکه چې هغه ما یاد زه صوفی خو نه یم زما خو تاته هغه اقبال ور شعر ویل کنه چې شاهد اول بجا اخته انداختن باز اور در در جهان انداختن یعنی اول خو ته خپل خپل ځان چې هغه هغه پیدا کا کوالټیز پیدا کا چې د تا رسول څه ویلي دي تا تافل وکړي دي دا ټیک تھا چې زه د رسول نه ډېر متاثره یم ډېر متاثره زه یم او ما قرآن په مانو لږ ډېر ویلای دا خو یخې هغه ټولې کیسې خو بے قرآن غونډه نه دي که نه قرآن بے اوچت کلام دا هغه دا
عبدالرحیم مجذوب صاحب په اخره کې د خلکو دپاره د شاعرانو دپاره بیا نوي چې کوم شاعران دي دې دپاره به څه پیغام لرئ
زه خو سیاسي سړی نه خو دا زه ویلی سم په کار ده چې پښتانه هم یوې جنډې لاندې شي او په شریکه باندې شي ټول او شاعران چې کوم دي دا چې کوم دا د مقصدیت او ریئلیزم دا د پرتی چې پیدا کړي
کابل لوی تراشیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنې په کابل کې چاپ کړی دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو لا ښاغلی سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي
دا کتاب چې د مالی ورځنیو خاطرو او تاریخي داستانو مجموعه به وګورو چې دا شو چې په دیالاسو ایم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځم ستل دي د ورځنیو خاطرې لیکا نو هغه ورځنیو خاطرې دې شوې چې زیاتره شخصي وي په اول وختو کې او بیا مې وروسته سیاسي کړي البته تقریرات کوم ډېر شخصي هغه جنې وایستل بیا وروسته بیا نو چې کابل حالت بدل شو بیا نو خو هر ورځ داسې پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پېښې وې او د انسان تصور لري پېښې وې یعنې داسې پېښې وې چې موږ هیڅ تصور نه کوو بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې او په دې کې خاطرې دي ورځنۍ یادښتونه دي ځینې کې رئیس باید برخو کې معلوماتونه وي بیا مې پیله وخت کې هېواد ما شعرونه هم لیکل کله کله د خلکو هغه احساسات هغه شي ولیدل لیکل بهم نو هغه شعرونه ما په نورو مجموعو کې نه و راوړل البته ممکن دي هغه هنري اړخ یې کمزور وي نو په دې کې مې هغه هم اضافه کړی دي په عین حال کې بعضې طنزونه دي چې په هغه وخت کې مې لیکلي وو او د هغه وخت ترجماني کې هغه د دې لپاره د دغه پېښو په روښانولو کې نور هم مرسته کوي دغه شعرونه او طنزونه او بل یو څه نور څه په اصطلاح ادبي اړخ مو لري ډېر جالب هم شي خلکو ته بله خبره دا ده چې په هغه وخت کې چې دا ما لیکلي وو نو په نورو مجموعو کې مې نور راوستي وو دلته ځای وسلته راشي نو دا باید خلک د ما احساسات نه بلکې د خلکو د هغه وخت احساسات یې وبولي خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپېږي بیا به کېږي او څنګه به کېږي خواشه ما راځي چې لیکي هغه د زړه بلاس په میوست په دې باره کې یو دغه خبره هم ده. آن فرانک دی یو انجلی ده، یهودی انجلی ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. بیا کله چې هیټلر قدرت ته ورسېد، دوی ولاړه په اسلام آباد شو هالینډ ته، او په هالینډ کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل، او د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بالاخره فلمونه جوړ شو، او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کورې کور او دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه، کورې موزیم شو په المان او هالینډ کې. دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي، ډېرې هغه دي، او یو ته یعنې ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شي لیکنو ته ضرورت و، او باید یو چا لیکلی وای. البته دغه د تاریخ د دغې ګوشې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغسې شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پېښو په باره کې لیکلي.
سحر صاحب، یو خبره دا هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاري، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله واجب زه دغه د ارګ تاریخ اول غمسولی کول، تاریخ هغه دی ارګ نه او پرون دی نتیجې ته ورسولم چې ولا تاریخ یو بل شی دی اصلا. بس د مطلب دا نه ده چې په اسلام سره تاریخ بدل کړو، بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو. لکه تاسو چې وفرمایل، د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوشې وړې شیبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې، د کابل لویه تراژیدي کې، ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی، د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې بتاشي. د کابل د ښاریانو د هغه وخت حالت ته مور ولی انشاء الله، ځکه چې خج شوي دي، ټول ثبت شوي دي. ځینې پېښې دي چې د ما تر مخ تېرې شوي دي، ما خپل لیدلې دي، په ما تېرې شوي دي، په یو بل چا تېرې شوي دي. مثلا په همکارانو، په مامورینو، په همسایګانو، په دوستانو، په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عملن ورغلی یم، لیدلی مې دي. مثلا جنازې مې پورته کړې دي، مړې مې یو ځای ته رسولي دي، او شاعر دې ومه چې ما ته مخ خلک وژل شوي دي. خپله په دغه هغه کې څلور وارې چې مې په یاد دي، او په دې کتاب کې شاید راغلي له حتمي مرګ نه ژغورل شوی یم، له حتمي مرګ نه. یعنی نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې، حتمي چې لیدلی دي په هغو باندې، یعنی بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال دارواخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و. دارواخه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کورې وسلوالو لوټلی وو. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایئ چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله، هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
دغه وختونه خدا خدای دی افغانستان هغه پښلغه دی بحران اخیری تک چوتو وای همدغه وو. هر څه ګډوډ وو، د خلکو عادي ژوند ګډوډ وو. نو فرنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ وو، او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په برخې چې څوک وو، زیاتره له افغانستان ولاړ نورو هیوادونو ته. هنرمندان ټول لاړل، زیاتره یعنی ډېر کم به پاتې. لیکوال همدغه شي، د لیکوالو وضعیت ډېر خراب و، خصوصا هغه د مامورینو یا لیکوال خو د دولت مامورینو زیاتره دې د مخه په یو کوپن چلېدل، او عادي ژوند یې د ټولو. خو دغه حالت چې راغی، بس هر څه په ټپه ودرېدل، نو د دې ژوند هم د ټولو خراب شو. زما په یاد دی ارشاد دنګل صاحب خدای وبخښي، دا د شاروالي مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی، ډېر یې حالت خراب و. یعنی هغه حالت یې بس زما یادی څومره په څومره بد حالت و. هم اقتصادي ستونزې، هم هغه پېښلار دی موږ مهارت چې تل به کېنستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده، موږ به همدغسې غونډې لرلې، منتاب کورونو کې به لرلې، ډېر کسان به کېنستو سره، او اته کسان کله لس دولس کسان کله تر سلو پورې به هم کېنستو. زیاتره دغه ملګري و نجف تکل و، ننګیال صاحب و، مستان صاحب و جنور ملگری و مر با کنستو را غنڈی با میای معمولا هر افتا که بمنا غشی غنڈی بیا نو بیا دو خوشحالی یا پیغو که بخوشحال او پیستلا نو پا دو وقتو که ده حالت نو یعنی لیکوال دی بیخیل بلای نسوی و بیونی مرسی ولی دوم دیو دیجات بود خوشحال اسو دی اروشاد حفیظ صاحب کور چرسوی و نجف تکل پریر بد حالت که و چو واری ماجرات تا مجبور سو بیا برا آغای څو ایمول په کابل کې همدغه شی نور لیکوال استاد اسماعیل خیو بخشی په ډېر یو بد حالت کې وو نو د ځوان د شرایط خو ډېر خراب وو چې د ځوان شرایط خراب نو فرهنګي کارونه هم نه وو البته ځینو ملګرو په وروستیو کې چې لږ وده ښه شوه ځینو ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله جریده وه پویان صاحب وو لاو صاحب لیوال صاحب جنم نور ملګرو پی کار کا وکم نور بدر صاحب فکر کم ہو یو چو وقت پار اگر آوات چی لیر روشانی گوند سوا بیا بیا رسو او یو چو نور رسپانی و جریدی همی شاق جاتر تنظیمی می نور دیدی ترک نلگی در اگر ملبات بیا سبب نوا کن رخ پالا دی ارفان مجری ماوین چاپ اول ایم نسوا یاس مکوشن چی وکا و مطبعام لمنزب لارا
سحر صاحب یو خبر ده هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی یعنی ځینې پیښې په ځالونو تکرار شوی حتی د هغه وخت په اړه چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي د دې تکرار علت تاسو څه بولئ
هیواد څه پیژې ولی تکراریږي زموږ تاریخ یو ښه عوامل ډیر زیات دي نور عوامل کې نه طالب نړیوالی او نورې خبرې یو لوی علت زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه وخت ته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې د هغه وخت خاطرې د هغه وخت لیکنې د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان یې د ترقي په خوا باندې روان کړ او ډېر ښه کارونه روان وو که تر اوسه وایي افغانستان به تر اروپا مخکې وو ښه هغه لمنځه لاړو بیا بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو بیا د غبه پلو باندې ولاړو اما بیا هم ناکام شو بیا هم عین خبرې تکرار شوې نو یو دلیل یې دا ده چې د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی د هغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوې موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو او یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو ولې داسې وسوو او کوم اشتباهات وسو په هغه وخت کې کوم عجله وسوه په هغه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو به نه تکراروله همدغسې زه دغه د پخوانیو خوانی وزیرانو د پخوانیو حکومتونو دا کسان کله کله دلته هلته وینم اکثر وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی هغه وخت خاطرې ولیکي او یو بطرفانه ولیکي نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي چې ښایي دغه خاطرې چې ما لیکلې دي بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنی له دغو نه درس واخلو که چیرې موږ د پخوانو وختونو داسې شی لرلی شاید کم انتکار کړی وای شخصاً زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې وو په هر چا پورې مې ارتباط درلود د هر چا طرفداران وو وطن تر ټولو مهم ده د وطن دپاره یې باید ولیکو ټول نه سړی باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسولیت کې موږ ټول شریک یو نو خبره دا ده چې موږ باید لګیا درس واخلو او دا دغه حالت چې راغلی ده د بیا تکرار دپاره یې باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ دغه حالت ته وځي
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوی خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول استوری که څه هم رښتیا بنوي خو تر یو وخت یې د خلکو له ذهنونو د پوښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن و چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پوښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو استوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانې انسانان په استورو ډېر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پېژندلو کې د استورو رول مهم بلل کېږي. د استورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د استورو په اړه معلومات راکوي.
استوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې ده ته ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو، یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب یې وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو، باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطوره د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دی. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمانه انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له همغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوی کېږي اسطورې له منځه نه ځي بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت الشعور کې ځای لري.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تېرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواو په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلطې وې. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې یې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یوه دوران ارباب الانواع وروسته له هغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غره پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلی و پشقاب پرنده شورده وی دغه الوتون کی غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا پخپل د نوې زمانه اساطیر دی. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او له هغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات یې څه دي او جالب اړخونه یې څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطوره شتا. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایل ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغه سي اسطوره شتا چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زمونږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري، او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
رنو اوریدونکو دا ودې ونې د ازادي راډیو مجلې خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې